په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ازادي راډیو اوري په یوه بله خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د تېرې شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه یولسو کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 تنو مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان د امریکایي ویجاړونکو وتلو د امریکا د ویجاړونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري، کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12 په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3 بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ور ونه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اگست میاشت کې په افغانستان له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 40 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د دویم سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي، چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.5 ارادي ابراهامز M2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي. ازادي رادیو اوري اوړانې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي کال پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې ناهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید زموږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
دوی همیشه دا خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه شي باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي.
په دې اړه مړې ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونه شي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خپرونه هم مه هېروئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړې دي. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضوره پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نهیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل:
موږ له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ ته خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیضي پالیسیو په شا شي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هیلې وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان نجونې د زده کړې له اساسي حق بې برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي. دغه راز افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. ځینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه خندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د ښځو او نجونو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال له پیلېدو سره د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونیز بهیر هم پیل شو، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبان د پوهنې وزارت پرون په یوه خبره کړې اعلامیه کې د باکیفیت، عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تېر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بېرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي، چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولس نه وینو چې پوه شو اقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کاله وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره را دی وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي وروسته لغینه بیا خپل پلانونه جوړ کړی، او داسې خونه و چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب و یا دوی بیخي د پایله ټوشن شروع کول. خو ټوشن صحیح روانو که چیرته خبره په دې کې وای چې دوی غوښتل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکړي یا سمفونه را بدلول یا قلن نجونو ته گیز وخت ورکول او الکانو ته پسې غرمې وخت ورکول، دا شاین و چې دا خو ډیر کم وخت کول چې دغه بدلون نما سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی کی او به دغه
اغلی پتنګ په دې شرایط کې عام خلک څه کولای شي؟ هغه چې نوري په کور ناس دي، درس نشي تللی، زده کړ نشي تر لاسه کولای، دوی کم کار کولای شي په دې برخه کې کنه؟
که چیرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو، د عامو خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مختبا چوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصي کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او مسؤلین ورته راځي یا ماغه مسلین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، نو دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې مختار رسیدګان موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاشت 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسان ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو 6 میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. تلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره له سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه یې ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د پاکستان پوز وای په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتیری ژوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چایا کومې ډلې نه ده اخیستی. په عین حال کې پوز په یوه جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز عام اړیکو دفتر SPR له طرفه په 28 مارچ جاری کړي شوي بیانونه کې ویلي شوي دي چې د مارچ په 28 په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کې د وسلوال سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د خفیه ادارې بریګیډیر سره 3 پوځي سرتیری او 3 وسلوال وژل شوي او 1 سرتیری پر هر جلی شوي دي. د SPR بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلوال سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیه ادارې او نور سرتیری پر هرجلی شوی دی. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدیګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلوالې ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپ نتیجہ کشیے دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دے خپل ڈرائیور و جل شوائی اوپدا برد کشے دے خفیہ ادارے و نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلط سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی بار اکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر په خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر ڈرائیو نو بریگیڈیئر مصطفی کمال حمله دا مهمه په دې هم دا بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی چې د ٹی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړی او پخوانی کور کمانډر د خور جنرل سید حمید نو پخ کوم د دو یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کم ٹی ڈی پی چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه دی نو پر حوالے سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خور کې هم دا یو اضافي عظیم داریو ملاو شویو هم که داغا دا لوکل دا جرگو خبره دا نو پغمانی تا خپویگی نو دا لکه یو مهم غیر پاتی شوی ده پا دی طول سلسله که دا کردار او بل دا دین امخی هم دا یو کردار پاتی شویو چه پا دوها که دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسس و نو پا اخ که هم چه دا یو کردار از دوم پاتی شویو لکه سلیبریتید او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور و اسلام آباد که هم پا پیخور که هم او دا سه آفیسر هم مشهور و چه ریسکی آخیستو لکه پا دونا سینیر رنکیگو دا بیام فلکت لو التا باید
د سویلی وزیرستان سیمې ماندک خلکشه د آی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی د وژلو ذمہوری یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو د آی ایس پی آر له طرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویلي شوی دی چې په 21 مارچ موږ شیطان مال وسلاولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیما کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیما کې د پوځي سرتیرو سره د ڈازونو بدلون پر نتیجہ کشی پا پولیس چیک پوسٹ بنے برت کوین کی درے وسلاول وجلی دی او دے وسلاول سرا دے ڈازونو پا وقت یہ درے پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد او سپاہی محمد عیسا پا نمونا پی جندل شوی دی پا سگو سیمک شی پا پاکستانی پوسٹ بنے دے برت زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پرو لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دعوی هم کری دو چه پا برید کشی نها پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدونکی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیځې او جنوب لویدیځې سیمې عملا له وچکالۍ سره مخ دي. دغې وچکالۍ د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غمې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت ته کتنه کړې دا چې دغه اوبه ولې کمې شوې، کمښت پر ولس څه اغېز کوي او له لا زیات وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
اوس دا وچکالي څه ده؟ عسې یوه برمه هوغه ده، یوه هغه د هغه پر مخ چپ وچ سویا نو دغه متکې څخه دا دي اوس وچ دي.
نوموړی وایي ځمکې ته نږدې دوه نورې برمې یا ژورې څاګانې وچې شوې او دا یې اړ شوی چې درېیمه څا وباسي، هغه څا چې ډېرې کمې اوبه ترې راوځي. محمد نعیم وایي که دغه څا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به یې د کډې بارولو ته اړ شي.
د خوراک اوبه لا نه لرو، د خوراک اوبه نشته. په تکلیف دغونې په تکلیف یو چې دغه ځاګې ته اوس ولاړې چې کډې ځینې واخلو. 15 وجرې به مځکه ده، په دغه وجرې به مځکې موږ اویا مانه غنم ځینې واخلو. دغه وچکالي خوا پاغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه زګي سم 15 خوراره مخست دي شپږ خوراره می مخست یا ته خوراره می مخست
په همدې ترين کوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او وی ویل سکه لید وچکالی لکباله پزمکه کی هیڅ هم ندی کرلی او د پولی ټاک تناس دی
حجمت ولاده سپت خار د کړی وسدونکم یو جکانم شتونه خو نشاش کال دی جسمه وروره زبدې در توامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و شاش کام نجواری کرلی دی نم ماش کرلی هیڅ شی من ندی کرلی پرمزکم اوس پیره بادونه چلی هیڅ شی مم ندی پکرلی په ټول والی کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندي په بوکو نو موږ د وبو د ستنز سره باغونه شجه بس نیم خوش کجه دو چه دو پا حالات کجه
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبل خلکو په پراخه توګه د جوړو چاګانو کیندلو ته مخه کړي ځینې خلک په ماشین خو ګان شمیر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او براباسي فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاک لپاره اوبنه لري فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لې ویبل سیمه اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه اوبه چې ولې تقریبا پر اوه ګزه شپږ ګزه ولې نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي اوبه نشته خلک اوس په ټانکۍ د دې اوبه وړي لوړې علاقې اوبه اوسېږي
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر میدان وردګو غزنی پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفیږي خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړي دي د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي په جرمنی کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم مایار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي ښاغلي مایار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې انترې بزګران استفاده کولی شي او اند ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي مایار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده یعنې په دوه کې ټول حق لري یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو یا څاګانې دا شی وچوي دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریکه کړه د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا مهال عملی کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کېدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کنفرانس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کنفرانس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نویو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې